تر 2015م پورې د تنباکو استعمال یو مخ پای ته رسیږي. دولتي ورسپانې نیترالني ترکمنستان په پرونی غنه کې لیکلي ولسمشر یو پروګرام لاسلیک کړ چې پر اساس په 15 کلونو کې د امر اجرا کیږي. د پروګرام نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د ترکمنستان ولسمشر په 2013 میلادي کال د اپریل په میاشتو کې په دولتي پلورنځیو کې د سیګریټو پر پلورلو بندیز ولګاوه. تاسیس مجاهل آزادی رادیو آوری افغان امنیتی ځواکونه په هغو سیمو کې مځکنیو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د بمونو مور پرې غورځول شوې ده. په کندوز کې هم امنیتي چارواکي وایي چې د دولت توسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي دي. د ځدرانو د یولس ولسوالیو استازي او مشران وایي
د یولس ولسوالیو قومي مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي.
د پوهنې وزیر وایي په دوو کلونو کې د فساد په مخنیوي نه دی بریالی شوی. سترې محکمې پریکړه کړې چې د مخدره موادو د قاچاق بروشتمنۍ ضبط کړي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ننګرهار په هغو سیمو کې عملیات دوام لري چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته پکې امریکایي الوتکې ستر بم وغورځو. دا چین ولسوال وایي په مامون دره کې عملیات دوام لري. همدا اوس له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری د ټلیفون لاري را سره دی. شینواری صاحب، که دغه عملیاتو په اړه لمړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې آیا نن هم عملیات دوام لري، او زمنن دا خبره هم په دې یادولو ورده چې د اچین ولسوال ازادي رادیو ته ویل دي چې په سیمه کې عملیات تصفیوي عملیات له یو بلر مشکلات و سره مخامخ دي، ځکه چې ماینو نه دي. مهرباني وکړئ
من سلام صاحب، دغه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ هم دغه شیبه د اچین ولسوالۍ له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. د اچین ولسوال اسماعیل شینواری ویل چې اوس عملیات د مامن تنګي په ساحه کې روان دي، او له تېرې ورځې دغه ساحو کې اوساوي بمبار نه دی شوی. د په وینا کله امنیتی ځواکونه لازم وګڼل هوایي عملیاتو هم ورسره مل وي، خو اوس ځمکني عملیات روان دي. واغه ساحې چې هلته دغه د پنځشنبې په ورځ کوم لوی بم غورځېدلی، او په دغه ساحه کې دوی د ساحې په تصفیه کې اوس مصروفه دي. او هغه بمونه چې د داعش وسلوال دخوانه زیات کړی شوي وو، د هغوی په شنډولو باندې اخته دي، او په خبره چې عملیات مخکې تګ په حال کې دي. د دوی په وینا باندې په تېرو ځلونو چې کله عملیات پیل شول، له تېرو شلو ورځو راهیسې یو لوی خن چې هغه دوی د پرغټ خط پروت و، هغه هم دغه د مامن تنګي ساحه کې د سمڅو ساحه وه، چې دې نه به داعش وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې به قوي مقاومت کوو. هغه خط مات شوی دی، او په خبرې چې دوی ورځ په ورځ د مخکې تګ په حال کې دي.
بله صاحب، شینواری صاحب، د داعش ډلې په خپل ویبپاڼه کې چې عموما د هرې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي، د وروستۍ حملې په ارتباط چې په دوی شوې ده، په دې اړه څه ویلي دي؟
د داعش وسلوالو مستقیما رسنیو ته د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي چې دوی اړیکه ونیسي رسنیو ته کوم خپل پیغام وړاندې کړي. خو د داعش راډیو له لارې نه چې تېر ماښام هم د دوی نشرات په اکثر سیمو کې اورېدل کېده، د راډیو لار نه دوی دغه کوم تلفات چې دوی ته اوښتي دي دغه خبرې رد کړلې، او په وینا یې چې دغه بام غورځول شوی دی، خو په دې باندې هېڅ ډول اغېز نه دی غورځول شوی. دوی یوازې د خپل راډیو لار نه دغه خپل نظر څرګند کړی دی.
ډېره زیاته مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین په هغه سیمه کې چې د پنځشنبې په ماښام ستر بم پرې وغورځول شو، د تصفیوي عملیاتو په باب معلومات راکول. له ننګرهار له اچین سره په یو وخت د کندوز په ولایت کې هم امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پامیر یو په نوم پوځي عملیات روان دي. دا عملیات د جمعې په ورځ پیل شوي ول. په دغو عملیاتو کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وشتي او ځینې سیمې تصفیه شوي دي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. د ښاغلي موسوي په خبره روانو عملیاتو په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه درې لوی کلي هم د هغوی له شتون څخه تصفیه شوي دي. د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه پورې د اوتمانزوی کلی، د پنشریانو کلی او د الچین سیمه د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي. همدارنګه لس تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمول د خبرو پر مهال افغان ځواکونو ته وویل چې په دې ورستوي کې د هوایي بریدونو په پایله کې د وسلوالو طالبانو یو زیات شمیر مهم قومندانان د کندز په کچه ووژل شول او اوس مهال وسلوالو مخالفانو د مخامخ جګړې توان لاسه ورکړی. تاسو خپل قهرمانی د جګړې په ډګر کې ثابته کړې چې د خپل د سر په قیمت له دې خاورې او خلکو څخه دفاع کوي او یو کال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کول له زر کاله عبادت څخه بهتر دی. دغه پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو تن سرتیری زخمي شوی او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونه په پای کې یعنی د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مستقیم ډول خبري شي. نن په دې خبرونه کې په دې اړه له تاسو پوښتنه لرو چې آیا ستاسو په سیمه کې خلک په منظم ډول ماشومانو ته واکسین ورکوي؟ هله ده چې سرلوس هم د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري خپل پیغامونه راوستوي. پرون شنبه د لوی پکتیا د یولسو ځدران میشتو ولسوالیو یو شمیر قومي مشانو په یو قومي غونډه کې وویل کولی شي د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې او خبرو مزګرتوب وکړي. دوی وویل تیار دي د قومي دود او دود دستور له مخې د خبرو لپاره د لوی پکتیا هغو سیمو ته ورشي چې هلته پکې وسلوال فعال دي او له افغان حکومت سره عملا په جګړه کې دي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د زدران میشتو سیمو سلګونه مشران، ملي سوداګر او روڼاندي چې په خوست کې د زدرانو د قومي یووالي په یوه غونډه کې راټول شوي ول، له افغان حکومت هم په دې ګیله وکړه چې د نظام په مدیریتي چارو کې د لویې پکتیا د کدرونو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. په خوست کې د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د دوی مشرانو تیاری وخود تر څو د خپل قومي اغېز نه په استفادې د دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې وساطت او منځګړی توب وکړي.
زدرانو دیولس ولسوالیو قومی مشران، متنفذین، ځوانان د دې په خاطر یو نوی اتحاد او اتفاق وکړو چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ به د دریمګړي رول ادا کوي. د خپل مشرانو نه او د متنفذ شخصیتونو نه د هغې نه په استفادې سره به هم طالبان دې ته هڅوي او هم حکومت دې ته هڅوي چې نوره جګړه ختمه شي او په افغانستان کې سوله او امن راشي.
قومي مشر حاجي عارف زدران وایي د زدرانو هغو سیمو ته چې هلته امنیتي ګواښونه شته دوی کولی شي په قومي دود او دستور ورشي او خپل پیغام تر هغو ورورسوي.
د سپیر ولسوالیدو یغه تاسو ګنشي تلای زدرانو خپل اوت لای شمه ته ګرځدای شمه امن تر واسطای شمه یغه خلک سره غدای شمه چې صبرینه غوټه مکس بایس د سوله وکي او افغانستان زمانی چې بل خبره به نه غولي.
د انصاف ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران وایي که چیرې د زدرانو په منځګړیتوب هوکړه وشي او وسلوال د دوی د سولې وړاندیز ونه مني نو قوم به یې په یو غږ د هغو په مقابل کې ودرېږي.
هغه خلک چې جهان ته خنډ وکړي شوي انشاءالله در به لرې کېږي، دا به اصلاح کېږي. که بیا اصلاح نه شي دا به په کام باندې موږ غږ کوو چې د افغانستان د حدوداتو نه په کلکه سره دفاع وکړي.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو را وروسته د لویې پکتیا د اوسېدونکو یوه ګیله دا ده چې په نظام کې یې ونډه پیکه او کمرنګه ده. د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایه رئیس سلاکار بخت محمد زدران د خلکو له دې غوښتنې سره هم نظره دی.
لویه پکتیا کادرونه لري، جنرالان لري، وزیران لري، په دولت کې نه چې په کورو کې ناستې. د لویه پکتیا ټول قومونه د دولت نه خپله هغه سامیه چې دوی کېږي ټوله ته نه غواړي، دا د کم قانوني حق دی.
یادونه ور ده زدران د لویې پکتیا له سترو قومونو څخه ده چې د خوست د دریو، د پکتیا د دوو او د پکتیکا د شپږو ولسوالیو اوسېدونکي د یاد قوم اوسېدونکي دي. اوس هم د زدرانو په ولس او قوم کې هغه پخوانی قومي پور او برید معلوم ده.
د جمعې پروس په مسکو کې د روسیې په کوربتوب د افغانستان، پاکستان، چین، هند او منځنۍ آسیا د هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې روسیې وړاندیز وکړ چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته اسانتیا برابرولی شي، خو آیا روسیه په رښتیا هم له دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې د راوستلو هدف لري؟ اجمل ان له سیاسي فعال عباسین بریال سره په دې موضوع مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتلی چې له دا ډول غونډو د روسانو هدف څه دی.
طالبانو ته د خپل نفوذي ځواک په سترګه ګوري، دوی په دې پوهېږي چې دا خبرې په کلک ډول نتیجه نه ورکوي، نسبي نتیجه به ولري. اما د طالبانو د غوښتنو او د هغوی سره د یو لړ نامشخصو توافقاتو په اساس روسان اوس په شکل د اشکال په افغانستان کې د طالبانو د اقتدار دپاره مرستې یو رول لوبوي او په دې کې کړی شي پاکستان نقش ولري چې پاکستان روسان په دې قانې کړي وي چې طالبان دې د واک یوه لویه برخه شي. یو هغه ادعا کېدای شي. یو دویمه خبره دا ده چې دې ویره کې دي چې ډېر په اسانۍ کېدای شي چې د طالب په داعش بدل شي. طالب په خپل ذات کې د منځنۍ آسیا هېوادونو روسانو دپاره یو بالفعل خطر نه دی، خو کله چې دا بدلېږي په داعش باندې او د دلیټ او مشرهم دي هو ازبک، چچین، ایغور او تاجک کمانډان په هغه سره د سرګرو سره ده، نو دا دوی د هدف افغانستان کې جګړه ده. هدف یې دا دی چې د آمو سیند نه واوړي او خواته خواته دې ته هم پیوسترګ ګوري.
ښاغلی بریال، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې څومره ممکنه ده چې افغان دولت او همدارنګه طالبان د روسیې په دغه منځګړیتوب باندې خبرو ته غاړه کېږدي؟
د طالبانو په برخه کې خو زه مطمئن یم، ځکه طالبان په یو لړ امتیازاتو پسې دي او اوس په ښو حالاتو کې نه دي. د ژرندې د دوه پلونو ترمنځ دي، فشارونه ورباندې زیات دي چې دوی باید خپل نقش معلوم کړي تر داسې شي چې امریکایان د دوی پر ضد ډېر کوتلي اقدامات شروع کړي. طالبان دپاره په سیاسي صحنه کې او نظامي صحنه کې نور د موجودیت ستونزمن کېږي. له بلې خوا داعش ترګرده د دوی ځای نیسي، نو علاقمندي لري چې روسان د دوی دپاره لابي وکړي. اوس هم په داسې یو قیمت کېږي چې طالب په ډېر قوت وخته شاملېدای شي. اما تر کومه ځایه چې د افغان دولت خبره ده، زه نه پوهېږم چې په دوی باندې بهرني فشارونه دغه حد کې دي یا څه نورې مسلې دي یا سلیقوي ستونزې دي چې دوی دغو خبرو ته نه ډېر تمایل لري، نه د روسانو او طالبانو ترمنځ دغو خبرو ته دوی په هغه قضیې ډیپلوماسۍ باندې مراجعه کوي.
ژورنالیست او سیاسي فعال عباسین بریالو چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سترې محکمې عالي شورا پریکړه کړې چې وروسته له دې به د مخدره موادو د قاچاقبرو غیر منقول شتمنۍ هم اخیستل کیږي. په خو تر دې د مخدره موادو د قاچاقبرو یوازې منقول شتمنۍ مصادره کړي. د خبره د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وکړه. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز ویاند احمد خالد موحد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا اقدام بعد د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د غیر قانوني جایدادونو د تورو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
من بعد با تصویی از قانون من پوشویی داره غیر منطقه
دو بابل ده پیسو ده سپینوال ده من ده قانون لمخه و هاگه صورت که چه ده مخدر و مواد پر قچاق کون که ثابتشی چه غیر منقول اشتمانی ده قچاق للار الاس تراولی روست لده ده دوی غیر منقول اشتمانی لکه کور جایداد زمک او داس نور هم ده مسادره ورد ده 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 لپاره چه پا ده برخه که خم بارزه شوی بی سارنواله او محاکم کولی شی چه بخپل و سیرانو که ده قچاق کون کو ده غیر منقول اشتمانی و پاره تصمیم مونی سی سره لده چه ده ملگر و ملتو ده سازمان پر راپور که راغلی چه افغانستان ده نړۍ ده مخدر و موادو ده لوی و تولیدون که هوادونو پر دل کشمیرل کیگی خود افغانستان له مخدر و موادو سره ده مبارزه عدلی و قضایی مرکز وای چه پده برخه که دو دوی مبارزه لاستراولن لره لده ده دغه مرکز وایاند وویل چه پتیرو لسو کلونه که دغه مرکز ده قچاق کون که سبانده زر موتر چه ارزخت یه لکونو دالر رو ترسیده مصادره کلی و همدارنگه یواز پتیر کال که ده مخدر و موادو ده قچاق اروند سلور سو دریش پیت قضیه سیرلی چه پرزینو ای جرم ثابت شوی و اوس په زندانونو که ده 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 پا خبر پا دغه بندیانو که ات دولتی کار کون که ات ویشت خزی او پینزه بحرانیان دی ورت وقت که ده حقوقی چارو پوهان دستر محکمه دغه اقدام ستایی او د مخدر و موادو د قچاق د مخنیوي په برخه کې اغیزمن ګڼي د دغه کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
دا کار ګټور ده په دې وروستیو کې د مخدر مواد مافیا پیښې ډېر زیاتې شوي دي نو په دې خاطر باندې چې په دې پیښو کې کمی راشي نو دا ښه خبره ده چې ستره محکمه په مجرمینو باندې ډېر فشار راوړي ډېر ضابط او قوانین پرې تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په افغانستان کې جوړ شوي مخدر مواد په قاچاقي ډول د روسیې، ایران او پاکستان له لارې تر اروپایي هیوادونو هم رسیږي.
اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سر اخلي.
یو شمیر لویدیځ ورځپاڼو بیا هم د ننګرهار په اچین کې د داعش د وسلوالې ډلې پر سموڅو د امریکا د پوځ د تر ټولو درانه بم د غورځولو پر موضوع لیکنې خپرې کړې. ویلي دي چې په دې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي امریکا په اچین ولسوالۍ کې د دې درانه بم د غورځولو دفاع کوي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې ویلي د دې لوی بم د کارولو پرېکړې د تکتیکي ملاحظاتو پر بنسټ کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې ویلي د عملیاتو د تقویه او دوام لپاره دا اقدام ضرور و. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي په افغانستان کې د دې درانه بم کارولو یوه بله مسله هم روښانه کړه او هغه دا ده چې ولسمشر ټرمپ خپلو پوځي قمندانانو ته زیات صلاحیت ورکړی او جنرال جان نیکلسن د دې بم په کارولو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړې اجازې ته اړتیا نه لرله. انډیپندنت ورځپاڼه د ولسمشر رونالډ ریګن د ملي امنیت د سلاحکار له خولې وایي چې ولسمشر باراک اوباما د خپلو پوځي قمندانانو واکونه ډېر محدود کړي وو. ورځپاڼه د اوباما په دوره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال پی جی کرولی له خولې وایي په افغانستان کې د کارول شوي دی بم د جوړېدو هدف دا دی چې یو ډول شدید ټکان رامنځته کړي څو تر مځکې لاندې تونلونه او سومڅې ویجاړې کړي. په افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دا برید خپل هدف ته رسېدلی او په سیمه کې د داعش ټولې سمڅې له منځه وړي. د ګارډن ورځپاڼې هم د ننګرهار د والي د ویان د تاوله خوږیاڼي له خولې ویلي د پاکستان سره کرښې ته نږدې پرتې دا سمڅې چې امریکایي ځواکونو پرې بم غورځولې د داعش ډېر پاخه مرکزونه وو. ورځپاڼه وایي که څه هم د داعش ډلې په دې حمله کې دوی ته د درنو تلفاتو اوښتل رد کړي خو د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې د داعش د سیمه ییزو مشرانو نومونه یاد کړي چې د دوی په وینا په دې برید کې وژل شوي. د تاجکستان چارواکو ازادي راډیو ته په دې برید کې لږ تر لږه د 200 تاجک وسلوال وژل کېدل تایید کړي. ټولو لویدیځو خپرونو چې دا چین د ولسوالۍ د دې بمې برید په اړه لیکنې خپرې کړي د سیمه ییزو خلکو او چارواکو په حواله ویلي چې په دې برید کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتی.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
څوک چې غصب کوي ظلم کوي ستم
ښه موضوع غوره کړې ده نو هم خو دا غصب کوي د وکیلان هم
کابل ښار کې د غاصب نوم واخلو تاسو به ووایئ چې د چا نوم واخلئ.
هره یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو.
نن هم یک شنبه ده و میکروفون ستاسو خبرونه لرو. البته لعتنیمو بجو روسته پاتنیمو بجو برابر لند خبرونه لرو او لند خبرونه روسته میکروفون ستاسو. نن موضوع داره چه آیا ستاسو بسیمه که خلق پا منظم دول خپلو ماشومانو تا واکسین ورکوی؟ هیله ده چه نه یوازی ده خپلو کورنویو بلکه ده شاخوا اوسیدون کو پا عربه هم نظر سرگن که او اوس هم د ترکیه په ارتباط په ترکیه کې نن د اساسي قانون د تعدیل په اړه نظر پوښتنه کیږي. د ترکیه خلک به چې په ټول پوښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر وي د هو یا نه ځواب ورکولو چانس ولري. د قانون د تعدیل موافقان وایي چې دا بدلون به د دغه هیواد دیموکراسي پیاوړي کړي، خو مخالفان وایي چې د ولسمشر صلاحیت به زیات کړي او زورواکي به ډېره کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلازی وړاندې کوي.
د ترکیه خلک نن د خپل هیواد د اساسي قانون د تعدیل په ټول پښتنه کې ګډون کوي. ولسمشر رجب طیب اردغان پر ترکانو غږ وکړ چې په ټول پښتنه کې د قانون د تعدیل ملاتړ وکړي. هغه پرون په استانبول کې یوې غونډې ته وویل: زه وایم چې سبا به په دې هیواد کې بدلون راسي. زما خلک به د ترکیه جمهوری په تاریخ کې د اصلاح یو ستر تغییر راولي. د نظر پښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې د تعدیل پلویان تر مخالفانو لږ برلاسي دي. هغوی وایي چې د قانون تعدیل به د ترکیه له ثبات او ډیموکراسۍ سره مرسته وکړي، خو مخالفان یې وایي چې که دغه تعدیل تایید شي د اردغان په ګټه به تمام سي، پارلمان به کمزوری کړي، قضا به سیاسي شي او د ولسمشر اجرایي صلاحیت به زیات شي. په ترکیه کې د تیر کال د جولای له میاشتې چې د حاکم نظام پر ضد ناکامه کودتا وسوه، استراری یا بیړنۍ حالت ټینګ دی. هلته د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته لسهاوو زره ترکان چې محصلان د پوهنتونونو استادان، خبریالان او مدني فعالان پکې دي، بندیان شوي یا له دندو لرې شوي دي. په ترکیه کې څو مطبوعاتي ادارې هم تړل شوي دي. په ترکیه کې د نننۍ چورپوښتنې لپاره د ملاتړ راغونډولو کمپاینونو له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د انقرې اړیکې خراب کړې. جرمني او هالند د ترکیه د حکومت استازو ته اجازه ورنکړه چې هلته د میشتو ترکانو ترمنځ د کمپاین لپاره غونډې وکړي. د مسلې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سخت په غوسه کړ. اردغان پرون هم په استانبول کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر یو شمېر اروپایي هیوادونو تور پورې کړ چې د دې ټول پښتنې په مخالف کمپاین کې لاس درلود. اردغان غونډې ته وویل: له دې سره د هغوی څه کار؟ دا ټول پښتنه له اروپایي قانون جوړونکو سره څه تړاو لري؟
له دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. اوس لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د ننګرهار په اچین کې د امریکا د پوځ وروستۍ بمی حمله د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختې ډلې پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې ده. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش به وځپل شي. پلوې پکتیا کې د زبرانو د یولس ولسوالیو قومي مشانوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منځګړتوب ته تیار دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون شنبه په حلب کې 9 تنه په انتحاري حمله کې ووژل شول. د پاکستان د پوز د پاکستان د یوې محکمې چارواکو پرون شنبه وویل چې 8 په عبدالولي خان پوهنتون کې د ژورنالیزم د یو محصل مشال خان په وژلو او د تروریستي اعمالو په ترسره کولو تورن شول. په روسیا کې د تیلو لوی پخوانی سوداګر میخایل خودروکوفسکی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الیکسی نوالنی ملاتړ وکوي. زرګونو امریکایانو پرون شنبه پر ولسمشر ډونالد ترامپ د فشار راوستلو لپاره لاریونونه وکړل. او د امریکا پوځوي شمالي کوریا نن یک شنبه د توغندي په ازمویلو کې پاتې راغله او توغندۍ له ویشتلو سمدستي وروسته وچاودېده.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان هستم. در این بار برنامه همراه با عصمت ساروان میزبان شما، برنامه میکروفون شما شروع شد. از همین حالا تا یک ساعت دیگر میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. نظریات و گفتنی های شما عزیزان را در رابطه به موضوع مشخصی که انتخاب کردیم میشنویم. موضوع ای ساعت و ای برنامه را عصمت ساروان به شما میگه.
مننه. ما مرزبان سه مخکم ووبل هله د چې ټول اوریدلی وی او کچانه وی اوریدلی ورته وو بویم چې واکسین ستاسو په سیمه کې څومره خلک په منظم ډول کوي. البته زموږ منظور یوازې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین نه دی. ماشومان په مختلفو وختونو کې بیلابیلو واکسینونو ته ضرورت لري. په نوره دنیا کې په منظم ډول ماشومانو ته دا واکسینونه ورکول کیږي. یو اوږد لیست لري، موږ به کوشش وکړو چې په انټرنیټ کې پیدا کړو او دغه لیست هم له تاسو سره شریک کړو. او هیله ده چې ستاسو په سیمه کې هم خلک په منظم ډول واکسین وکړي. هیله ده چې په دې موضوع خپل نظر څرګند کړئ.
بله، امروز مسائل سیاسی را کنار گذاشتیم و خیلی ها کوشش کردیم یک مسئله صحی اجتماعی را به بحث بگیریم. او هم از خود شما بشنویم که در روستا و قریه و شهرتان چقدر مردم و یا خود شما پابند به واکسین اطفال هستین. البته که چنانچه میفهمین اطفالی که آینده ساز کشور هستند باید صحتمند باشند. همونطور که میگن عقل سلیم در بدن سالم است. به هر حال موضوع مورد بحث ما در این برنامه میکروفون شما واکسین برای اطفال هست و اینکه چگونه اطفال با وقت باید واکسین شوند. چشم برای نظریات و گفتنی ها و سخن های شما هم هستیم، مخصوصا اگر شما متخصص طب هستین به ما زنگ بزنین و بگوین که چقدر واکسین برای کودک ها با اهمیت است. و اگر خود شما در مناطق دوردست زندگی میکنین هم بگوین که چقدر زمینه واکسین کردن اطفال برای شما فراهم است. شماره تلفن رادیو آزادی است 07992340 و 07822755. چشم برای گفتنی ها و پیام های شما هستیم. و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین با شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. و اگر اسکایپ دارین و اینترنت هم از طریق با ما در تماس شوین. آدرس ماست radio.azadi. حالا تلفن داریم از شنونده. السلام علیکم، صبح بخیر، بفرمایید.
مهربانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ابراسیب
صبح شما بخیر جناب مرزبان صاحب نهر سیرابی نطاق عزیز و خدمت سروان صاحب بزرگوار هم سلام اکرامات و متقبل.
سلام به شما، خوش آمدید.
با الله دیدارتون بخنده.
خوش آمدین برادر صاحب، بفرمایید.
تشکر. باشم به اولاد تخار و سالش کمش. ما در رابطه با موضوع مشخص شما میخوایم چیزی بگویم. اولا خو شما خیلی قدردانی و اظهار امتنان سپاس دارم به خاطر از اینکه شما امروز سالها کوشش کردیم خو ولی که امروز بسیار یک موضوع اساس و جالبه برای شنونده عزیز تقدیم کردیم که امیدوارم شما سلامت باشید.
تشکر برسید.
در باره واکسین در اولاد تخار ما البته بجز از واکسین پولیو دیگر کدام واکسین سراسری را ما در اینجا نداریم. با گفته دکترها هم چرا گفتن که اینجا دیگر واکسین را تطبیق نمیشه. البته در کلینیک شاید هم باشه که ما فقط طفلی که پیدا میشه ما مسلمین بایی هستیم که اما طفلی که به دنیا میایه از ابتدا تا انتهاش ما 12 واکسین داریم. در کلینیک که 12 واکسین هم برای طفل تطبیق میکنیم به اساس یک کارت. ما تا با فیلحال هر کسی که چیز طفلی در فامیل خود ما بوده او را برای آگاهیش کوشش کردیم و واکسینش کردیم. کسایی که در از واکسین آگاهی نداشتن ورا برشان آگاهی دادیم، برشان معلومات.
خیلی ببینین عبرت سیب اندکی از تجربتان بگوین وقتی که شما این واکسینا را همه به وقت انجام دادین چقدر مفید بوده برای اطفالتان؟
بله، اگر چه به خودم متحیر چیستم مجرد هستم ما فامیل
اطفال خانواده مطلبم بود.
ما خدمت شما بله خدمت شما عرض بکنم جناب مرزبان سیب که از او پیش تقریبا 5 سال یا 6 سال پیش ما براتون قصه بکنم که در قریه خود ما یا در ولسوالی خود ما 80% فلج اطفال یا همو فلج کودکان یا شرخکان یا مثلا بعض امراض دیگر در اینجا بیشی زیاد بود واقعا، که نه در اینجا فقط خدمت نستگم جنرال سروان زید که حتما امی کودکا یا بزرگ سالا کسایی که در اینجا بودن جنرال مردان زید در اولاد قندوز یا مزار در اینجا حتما برای تداوی یارا می بردن. ولی یک چیز دیگر خدمت نستگم جنرال سروان زید، کمی کسی که بزرگ سالایی که مثلا از واکسین باز ماندن در قریا و قصبات ما بردم، اونا همی فیلحال هم که ما میبینیم با امراضای مختلف و امراضای گوناگونی گرفتار هستن. یقین بکنید که همی اطفال های 12 سال که ما اصلا وقت تولد چیده از حدود ایستان از 9 سال بایی طرف ما واکسین کردیم، واکسین شد تجدید کردیم مکمل، تا با فیلحال الحمدلله همی اصلا زکام نشدن. شما ای را یقین بکنید که تا فعلا صحت و سلامت کامل هستن و ما فقط مایی که از واکسین باز ماندیم با شمال خود ما واکسین نکردیم، همیشه با دیگه جوانایی که از واکسین باز مانده با امراض مختلف گرفتار هستند.
تشکر برسد، تشکر از این که نظرتان را با ما و شنونده در میان گذاشتیم. امیدوار هستم که این نظر شما در اصل عبرت باشه به خانواده ها که کودکای خود را واکسین بکنند.
مننه یول عبرت صاحب څخه او بل اوریدون که به نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون ستاس.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلام نو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو
ته. سلامات اوسئ.
او هیر مې سو صاحب همکار مرزوان صاحب ته سلام نو وړاندې کوم. ډېر سمو زو متکلې ورانه
کوم. څنګه وشه؟ تشکر.
کور ودان.
محترم سروان صاحب، کثیر او وتیر وختو ته په کتو سره درته وایم، اصلا په مشکل دی دا واکسین چې مخکې راووتئ داخلو ته دشه شی مالګي چې دا به د خارجانو د شیو دوايي او د شیو شی به چې موږ فرماشمانو باندې بد اغیزه وکړي. خو خوشبختانه چې بیا خلک د واکسین په ګټه پوسو او په خوند یې پوسو او په معنا یې پوسو. اوس موږ په سیمه کې لکه جوزجان، فاریاب، سرپل په دې سیمه کې هغه په بلکې خو موږ دشي بلدیت نه لرو، په دا درې ولایتو کې موږ بلدیت لرو. په دې سیمه کې دغه اکثره واکسینونه په پولیو واکسین خو منظم کېږي، خو اکثره واکسینو ته خلک دا ښځې امیدوار ښځې هم ورځي، د چتانوس واکسین کوي، د چچک واکسین کوي، د کوسک واکسین کوي، د سرخکان واکسین کوي. یو نوی واکسین دی چې د کلي واکسینې بولي چې په پارسي چچک ورته وایي، د دې واکسینو نه کېږي. اوس خلک د دې واکسین په معنا پوه شوي دي او خلک د واکسین سره تضاد هم نه لري. او واقعا خلک د دا واکسیناتوران چې راځي، خوشبرزه خلک چې راځي، د هغوی استقبال کوي. خلک په ډېره شوق او علاقه باندې خپل ماشومانو واکسین ته ورولي. او یوه خبره زه درته کومه چې په موږ کې اوس هم دا رواجات او خرافات دا حاکم دي. زما د علماو څخه دا خواهش دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي د دغه په باره کې، تر څو چې زموږ ماشومان د پله چې د ناوله اغیزو څخه وساتل شي او د نورو امراض څخه وساتل شي. واقعا موږ په سیمه کې واکسین منظم کېږي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکی هم لرو.
بله السلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادي است، مایکروفون شما.
ویم از ما خبر کوله چې دا بعض خلک چې خپل ماشومان له واکسین نه کوي.
بله صاحب،
دا یو دغه کمی چې دا ښه کار نه دی، د کافرو دغه دی. نو که ستاسو د راډیو له لارې نه لږ جواب وکړئ.
بله، نو د راډیو له لارې مونږ څه وکړو؟ دا تاسې یاست چې په دې مایکروفون ستاسو خپرونه کې خبرې کوئ، تاسو ورته څه وایست؟
بس ما خو دا خبره کوم چې لږ معلومات درکړو چې دلته په بعضې سیمو کې خلک واکسین نه کوي، دا واکسین خاص یا نه ګڼي.
درست.
قسمی که از شنونده ها حداقل شنیدین، دو شنونده ما همین الان صحبت کردن با ما، هر دوشان از فواید واکسین گفتن. حتی جناب آقای عبرت که از تخار زنگ زده بودن گفتن دقیقاً که کودکایی که واکسین کردن مریض نمیشن، در حالی که کودکایی که واکسین نکردن مریض شدن. یعنی در کل
لیکن
واکسین
دوی و خبر په حد پر بزن ورسره موافقیمه. کم فکر وی مخکنی اوریدون کې قاری صاحب پښتون ویل چې علما او ته پکار ده چې تبلیغ وکړي، ځکه چې لا هم خرافات شته په ټولنه کې. مثلا دلته یو اوریدون کې ده، نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي چې کفار په موږ باندې بمونه وروي، واکسین نه کوو. نو واکسین چې تاسو نه کوئ، خپل اولادونو ته ضرر رسوي که کفارو ته؟ چا ته ضرر رسوي؟ خپل ځان ته، له ځان سره دښمنی ده. برحال همداسې خرافات لکه څنګه چې قاري صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، لا هم شته په ځینو سیمو کې. نو هیله ده چې دا ډول پروګرامونه د حقوق خلکو د اسانو له روښانولو سره مرسته وکړي.
بله، شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، مایکروفون شما، بفرمایید.
علیکم السلام جناب کاروان صاحب تاسو ته محترم امید مریوان صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
سلام به شما هم
د سلام څخه وروسته واقعاً چې ډېر ښایسته موضوع انتخاب کړی ده دغه واکسین په برخه کې الحمدلله زمونږ په نورستان ولایت کې همدارنګ په هغه ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت ښه ده نو هلته په ډېر ښه منظم شکل سره پرمخ ځي او همیشه ماشومان ته واکسین کېږي او الحمدلله تر اوسه داسې مونږ کوم پیښه نه لرو چې د واکسین پر وړاندې چا مخالفت کړی وي البته هغه خلک چې د واکسین پر وړاندې مخالفت اظهاروي دا د هغوی شخصي او ګماني نظریات ده او د هغوی هغه دغه ادعا مشروعیت لپاره چې دا واقعیت یعنی د ماشومانو پر وړاندې بد اغېز لري هیڅ کوم ثبوت ظاهرا نه لیدل کېږي دا د هغوی شخصي نظر ده په ټولنه کې هر قسم خلک وي څوک به څه وایي څوک به څه وایي ولې موږ به هغه ته ترجیح ورکوو چې هغه د انسانیت د صحت لپاره مفید تمامېږي نو په دې برخه کې مخالفت لپاره هیڅ حجت نشته نو موږ دغه ورونو نه هیله کوو چې باید دغه واکسین چې دی دا که د انسان صحت لپاره ډېر ګټور شی دی نو په دې برخه کې دې خپل هغه مسؤلیت باید ادا کړي الحمدلله زمونږ په ولسوالۍ کې هم جناب ساروان صاحب په عامه ولسوالۍ کې همدغه د واکسین په برکت د الله تعالی په خاص فضل سره تر اوسه موږ کوم داسې بد پېښه نه لرو چې هغه د فلج یو خطرناک بیماري ده چې انسان د خپل هغه ژوند دغه ټول نعمت څخه دې برخه کوي الحمدلله تر اوسه نه دي فرد شوي ده نو زما د ټولو دا هیله ده چې من هم الحمدلله مسلمانان یو د اروپا خلکو یا د مسلمانیت دا ځانته خبره ده چې هغوی غیر مسلم دي او موږ مسلمان یو نو هغه څوک چې غیر مسلم دي یا مسلمان دي که د هغوی انسانیت د خیر لپاره کار کوي نو په شریعت کې دې لپاره هېڅ کوم دغه نه شته چې الله تعالی وایي که د غیر مسلم خلک چې هم په دنیا کې دي او د انسانانو د انسانیت د خیر لپاره کار وکړي نو هغوی ته هم الله په دنیا کې بدله ورکوي نو دې سره مخالفت کول پکار نه دي او اسلام ځان خبره ده چې هغوی موږ مسلمان یو هغوی کفر غیر مسلم خلک دي هغه به هغوی الله سره به خپل معامله وکړي چې قرآن کې راځي د کوم دین کوم دین زموږ دین موږ لپاره دا هغوی دین هغوی لپاره نو دا دې ته مذهبي رنګ ورکول دا یو ډول ناپوهي او جاهلیت ده نورستان ولایت نه قاري محمد مدني تاسو په تماس کې وم الله تعالی دې تاسو ته عزت درکړي چې همیشه داسې مثبت داسې تاسو موضوعات وړاندې کوئ تر څو لپاره مثبت تمام شي ډېره مننه
مدني صاحب قاري صاحب مدني مننه
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم برنامه مایکروفون شما هست بفرمایید سلام علیکم
سلامونه اورور تا تا او چروان ټول د ازاده رادیو همکارانو ته ورزون کو ته تعریف زده ایم پښتون
زاده صاحب سلام ما را هم بپذیرین بفرمایید
اول خود ده سره ته وایم چې شکر الحمدلله دلته چې راشي هپنه په منظم ډول مونږه ما شومان ته یې وکسین ورکو مونږه منی کړی نه دی او هغه تبلیغات ته وګ نه دی نیولې چې دا دې کوپارت غدي دا یو د دوی دا او دې سره بازی خلک دي چې تبلیغات کوي چې وایي چې دا سړی بیا ورست کمزور راولي خو چې دا وکیلونو نو هغه خلک ډیر کوي او اوس چې دا غري خلک دونه هغه باندې شته او هغه زور شته نه قوت شته بیا هم چې کوم وخت پروسه راشي او خپل ماشومان او عین هغه واکسین ورکو او دا بازی خلک چې وایي چې دا دې یو شهر دی کوپارو دی دا دی واده زه دا پوښتنه درنه کوم چې نن سبا چې څه د دوی خوري چې کوم هسپتال ته دی چې تا کوي هسپتال لري خارجانو هسپتال لري سر غانه مال ته خپل ناروغ ورسه چې ولدا د سړي جرمني ډاکټرانو ورکی دي فرانسویان دی او پلانې ملک دي نو حالته هم بیا لکه سوچ وکړه کنه چې بیا د مریض نه ورواله ما مطلب د خپل د اسلامي غټه حکومت واکسین خو څه څه دی چې هم په کفارو هېوادونو کې کیږي هم د مسلمانو په غو کې کیږي زما د ټولو د افغانانو نه داخله دې کې نه د کوپر خبره شته نه دی خو بد خبره شته او خپل ماشومان دي
تشکر زازای صاحب تشکر از تماس شما بله واکسین چیزی است که به کفر و دین ربط نداره هر انسان ضرورت داره که از بیماری ها وقایه شود حالا شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما بفرمایید
مجانی عزیز سلام عرض ادب دارم نسار شما آقای ساربان صاحب همکار و شنونده عزیز شما قاری صاحب زاوش از تخار تماس گرفتیم
قاری صاحب زاوش بسیار خوش آمدین بفرمایید
زنده باشی امید جان. چون دوستای ما فرمودن وقت هر چیزی که علاقی لطف خداوند در سری ما، لطف عنایت خداوند در سری ما، دیگه اینم که هست که اگر بشر هم ساخته ایره لطف خداوند است، باز هم هر چیزی که بخاطر فایده انسانات از موقع استفاده بکنه نه اینکه، ولی همین چیزی که واکسین هر چیزی که هست برای ما ساخته شده این حتما برای ما فایده داشته که قدر تلاش میشه دیگه. باید اون کوشش بکنیم قدر سال ببینیم که از نگاه همین چیزهایی که تولد شده نزدیکای چشم معلول بودن یا از پا از همسال دیگه این فیلم ها من میبینم فاضل خود از چیزی همین گپا بسیار کم شده زیاد همین گپا کاریز و وقتش ما دمی طرفدار عزیزم که باید باشه دیگه او پیغام تو هست خود درخت شما بکنه اگر نمیفهم دیگه مشکل در کجا هستن دیگه. این باید چیزی که بخاطر فایر انسانات باید باشه همیشه هم بردمی را دوست داره چون ببینید که همه نظرها بایتا مثبت بودن تا فیلحال.
بله تشکر زاوش سای محترم. در تخار امکانات واکسین چطور است؟ مراکز صحی همه واکسین ها را دارن؟ خانواده ها منظم کودک های نوزاد خود را واکسین میکنن؟
بله بله کیموی تیار هستن همینجا میان سر دمی دنای دروازه اعلان پخش میکرد دیگه در شفاخانه هستن این زمانی که طفل تولد میشه همون وقتی که میره و حساب همون کاردی چیزی تولدی که میگیره دور دمی دفتن با واکسینش هم میشه وقت شمونجا قابل هست برای از وقت فامانده میشه که فلان فلان را فلان را بیا که صفر دو واکسین شد.
تشکر زنده باشه زوجت.
یو بله مثلا چی ورتا یاد کو اقداده چی نه یوازی ماشومان بلکه لویان هم واکسین ته ضرورت لري. ځینې ډېری خطرناکې ناروغي دي چې خصوصا کوم خلک چې په اروپایي وادونو کې اوسي او چې بیا افغانستان ته ځخه مخاغه واکسین کوي، خصوصا د دې ژیړي ناروغي هپاتیتو د دې ناروغیو چې څو ډوله دي دغه واکسین خامخا لویان هم کوي.
حتی واکسین های بسیار مهم دیگه هم هست. آدم بعضی خود را واکسین میکنن بر ضد حشره ها، مخصوصا اگر کاربارشون در جنگل و با چوب و با زمین و کار ایناست، خود را واکسین میکنن بر ضد حشره ها که بعضی وقتا حشره ها خیلی خطرناک میباشه. فقط با یک نش امکان داره زندگی یک نفر را به پایان برسانن. به همین خاطر بر ضد چون این چیزا هم واکسین هایی وجود داره که انجام میشه، یعنی واکسین های خیلی اساسی که ما شما میشناسیم یگانه واکسین ها در دنیا نیستن. بهتر است در هر موارد با دکتر مشوره کرده و واکسین بکنیم.
بل اوریدون که در تلفن لاری لروزان معرفی که یا آزادی رادیو.
السلام علیکم دکتر وسیم مجابی امام د زینا جوړولو مرکز مسئول
مهرباني
کوسه دوه موضوعګان چې همیش د میزبان د رادیو یا هغه څوک چې د واکسین په حق لباندې معلومات ورکوي د خلکو د دید نه پاتې پاتې دي. هغه یو د موضوع ده چې ولی وی د کفار د تدیرام پجو کوي، کفار یا خارجان په دې ډیره توجه کوي چې دغه واکسین ساری دی یو د پولیو څوک چې ملوث وي خلق ها و خلق پاقی بانده اختکی دلیشی دقا خلق چه دیتا دیل توجه که دیخپل ما شمان پا خاطر بانده چه سبا مهاجرتون دی بیو هواد نبل هواد تا دی ما شمان دی خلق دین ویروس انتقالی گی نو پا دی خاطر بانده دیتا دیل توجه کوی او دقا تا یه موسیسی دی بلگیت چه دی مایکروساپ رئیس دی پا آقا پا دی بانده دیل سرمایه گذاری کوین. یوا دا موضوع دی خلکو نه پته ده، بل دا موضوع پته ده چې دغه دی ویروس په مقابل کې چې مافیات جوړیږي وزارت صحت عامه باید دغه ویډیو خلکو ته وښيي چې څنګه دغه په مقابل کې دیوال جوړیږي او زنجیر حلقه جوړیږي. نو دی هغه خلکو ته نه ښيي، فقط په دې باندې اخته دي چې دا ګټه لري، ګټه لري. دی باید هغه په تصویر په ویډیو او په اقلانی دلیل باندې خلکو ته وښيي، هغه د تلویزیونونو له لارې د ویډیو له لارې او همدغسې نور هلته د کنفرانسونو له لارې وښيي چې په دغه شکل باندې دغه واکسین د میکروبونو یا د ویروسونو مخه نیسي. نو زه له ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې واکسین چې دی د نورو دنیا چې توجه ورته چې په دې خاطر ورته کړي چې خپل اولادونه ترې ملوث نه شي.
دکتر صاحب شما در کجا زندگی میکنین و اون محله که زندگی میکنین امکانات واکسین و امکانات صحی برای مردم چقدر هست؟
بله ما خو از ولایت وردک هستیم، فعلا در کابل زندگی میکنیم. یعنی واکسین در تمام نقاط افغانستان دسترسی دارم. شاید ما به اون تاکید میکنه که ما بیشتر از 80% دسترسی به خدمات اساسی دارم. یعنی ده هر دو امکان دارم، میشه ایر باز در شار بیاره، در ولسوالی بیاره. یه اگر میخواه زندگی طفل خود سالم نگه دارد با یک دوره برای چی بیاره، برای شار بیاره، برای ولسوالی بیاره. یک مشکل دیگه مثلا که یا چی میکنه
بله ډاکټر صاحب متاسفانه کینه ما مور څخه پوښتنه درلوده چې یو خو هغه واکسینونه دي چې ممکن یو دوره راشي او واکسیناران راشي کور ته دروازه یې وروټه کوي ماشوم ته واکسین ورکي خو په ځینو مواردو کې ممکن واکسینار ورنه شي کورنوی وظیفه څه ده چې کوم واکسینونه لپاره روغتونونو او کلینیکونو ته مراجعه وکړي پر حل منندوی ولدوی څخه کې بیا هم تماس نیو هله ده چې په دیاره نظر سرګن کې او که یو بل ډاکټر هم لطف وکړي فون را وکی په دیارم له دور اوردم کو سره معلومات شریکی خوشاله بسو اوس بل اوردون خیلرو مهرباني تو خیل زاب
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو هغه د رادیو ټول کارکونکو او اوردون خپل نیکی هله وړاندې کوم
سلامات اوسه مهرباني کوي صاحب
واکه ان تاسو ګیره سموځو انتخاب کړی د خپل البته هر سره خپل نظر لري زموږ په خپل دا نظر د سی واکسین یو ډیر ضروری شی ده خو البته لکه کوم چې قاری صاحب پښتون وویل دلته خرافات او زموږ د خلکو کم علمي او څه پراکیت دغه زموږ د ډیرو کارو مخه نیولې ده خو موږ باید له عقل سلیمه څخه کار واخو واکسین بالکل ضروری شی ده په دې وجه ضروری ده د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه کې ستاسو خبريږي ما د ډاکټر صاحب نه خپستانه وکوله مال ولدا خارجان و دې واکسین په دون جدي او کینګ دي نو هغه دې سم معقول جواب راکړي چې دا یو ډیر سخت بد مرض ده دا انسان د ابد لپاره له بین وړي په جیه د نورو شانو د جړي و یا د ناس نورو شانو د علاج کیږي دا لا علاج مرض ده د ابد لپاره له کښنی تر څومره تر هغه پورې به دې پالج او نیم سړی خود څه کوي خو بيخي ما زیاتی ژوند وکړي نو دا دا غو جواب او الحمدلله زموږ د زابل د ولایت حال زدر کوم چې زموږ په ټول ولایت کې واکسین بالکل چالان دا اوس په حال زما د څنګه یو واکسیناتور یا واکسین والا ناس دا کښنیانو ته واکسین ورکوي او دلته په سیمه د طالبانو په سیمه له واکداري لاندې دي په هغه کې لکه د ارغنده ولسوالۍ شمول دي مطلب دی چې په انته دي ټول کې واکسین چالان دا او هغه هم د نظر لري د واکسین مخالفت هیڅوک نه لري باید موږ ټول په سر تبلیغ وکړو خلک خبر کو چې واکسین ضروری شی ده
کور ودان مرزمن صاحب یو مسله چې مخکې ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه که چا نه اوریدلې اوس رادیو نیولې وي دی غوی لپاره جالب شاید وي دوی وایي چې دا چې خارجان ډېر تاکید کوي په واکسین خصوصا د پولیو نو شم مسالې ته اشاره وکړه هغه دا چې که د پولیو یو مورد هم په یو هیواد کې موجود وي همغه نفر که دا ویروس په بدن کې وي هر ځای چې سفر وکړي په بل هیواد کې نور خلک په مبتلا کولای شي او دا مرض خپرولای شي
بله او افغانستان یکی از محدودترین کشورهایی است که هنوز هم پولیو دهش مشاهده شده این مرض یا این بیماری در تمام دنیا تقریبا محو شده به خاطر همین پول واکسینایی که هست خب پیش از اینکه به پیام هایی که از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن برسیم و بخونیم پیام ها را شنونده از روی خط تلفن میگیریم که خیلی زیاد انتظار موندن سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو آزادی رادیو کې نیک شلی سلامونه وړاندې کوم
سلامات اوسه مهرباني کوي
د ننګرهار ولایت د پچراغان ولسوالۍ نغږی یم ګرو وزیر د پاس
مهرباني کوي صاحب
دا واکسین یا ځینې خلک زمونږ ګران هیوادوال وایي چې دا خارجي قوه وایي چې دا باندې نقصان دی کنه
بله بله صاحب تاسو دومره ماکسولی په خبرو کې کوي
نو زمون په ګران هیواد کې دا چې ډاکټران ستاسو هغه زمون د هیوادوال لپاره نقصان دی باید نقصان اعلان کړي او که نقصان نه به دې موږ د هیوادوال ته استماني جواب ورکړي چې دا هیڅ نقصان نشي نه او زمون او تاسو د ماشومان لپاره یو ګډور شیر به هر څوک وکړي او کو نقصان نه زمون د هیوادوال او ډاکټران دې وي او ته پته لګیږي چې دا شی نقصان نه نو به هغه دې خپل دا شی وټړي دا شی کو نقصان نه وې کی کو نقصان
تاسو تر اوسه کوم ډاکټر اوریدل دي چې ویلي نقصان دي تر اوسه مو کله اوریدل دي په کوم رادیو کې کوم کلینیک کې کوم بل ځای کې
نه مونږ نه اوریدل مونږ وایي چې مونږ هیوادوال ته اطمینان ورکړي چې دا نقصان نشي نه
ماشومان لپاره ګټور دی باید
ډیر زیات مننه
حداقل یک از ډاکټرانو در همي برنامه سه هم گرفته بودند لحظات پیش شنیدین که تشویق کردن همه را به اینکه واکسین بکنن اطفال خود را و گفتن که هیچ نقصی نداره بلکه فایده هم زیاد داره. خب حالا چند تا پیام از طریق اس ام اس شنونده هایی که از با استفاده از تلفن افغان بی سی خود به ما اس ام اس فرستادن، بسیر هیلمند از کابل نوشته مردم ما حال فهمیدند و تجربه کردند که واکسین چقدر مهم است، هر خانواده اطفال خود را واکسین میکند در منطقه ما. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته دو قطره واکسین میتواند مانع فلج اطفال شود و اطفال را در مقابل امراض مهلک وقایه کند. تطبیق واکسین حق اطفال است، در ولسوالی ما الحمدلله زمینه هر نوع واکسین مساعد است. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته در 4 ولسوالی هلمند واکسین اجرا نمی شود، در ولسوالی ناوه، مارجه، نادلی و گرمسیر واکسین اجرا نمی شود به خاطر که در این ولسوالی ها جنگ است. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته که در اینجا از 100 کودک 10 کودک واکسین می شود، بقیه هیچ، مردم به واکسین دسترسی ندارند. شمسیه شهیدزای از میدان وردک نوشته در چوک ارغندی یک تیم واکسیناتوران می باشند، آنها سالانه آنها کودکان 12 ساله را هم واکسین میکنند که این واکسین به طفل 5 ساله است. خب این جزئیات را خود واکسیناتورها شاید بهتر بفهمند. شمسیه جان، امکان نداره که واکسین کودک 5 ساله برای 12 ساله شود، به جز این که واکسین باشه که برای همه سن و سالها فرق نکنه. جزئیات صحیح است. به هر حال تشکر از پیام هایتان.
خانوالی تندان د لوګر ولایت له برک ولسوالی لشتې کلاس خلی کی دی وی چې دلته د کوچیانو لپاره د کلینیک نشته و اکثره کوچان به واکسین پاتې کیږي. میرام شاه ودان له میوند لیکي وای زموږ په سیمه کې واکسین په آزادانه ډول ترسره کیږي. محمد اساق وفادار له پروان ولایت لیکي خوشبختانه زموږ په سیمه کې ماشومان ته واکسین ورکول کیږي. بل اوریدل کې له پکتیکا ولایت څخه له برمل ولسوالۍ څخه لیکلی ده، دا پیغام لیکن نوم نه دی لیکلی چې څوک دی. دوی موږ ته د دینی علما د پولیو د واکسین د جواز او نه جواز صحیح فتوا نه راکوي، ځینې یو څه وایي ځینې بل څه وایي. بل اوریدونکي سرحدي منګل له خوست لیکي وای په ټول خوست کې په ششان واکسین خپلو ماشومانو ته په خپل وخت ورکوو او خلک ترې راضي هم دي. جانان حیدری له زابل لیکي زموږ په ولسوالۍ کې داسې خلک پیدا کیږي چې واکسین په دې جایز نه بولي چې وای فایده نه لري. نه نو عجیبه خبره ده. عزت الله عزتمن له ګردیز لیکي وای په جانخیل ولسوالۍ کې چې د پولیو د واکسین کارکوونکي په سمه توګه دنده نه ترسره کوي. خبرونو ته وخت کم دی، نور پیغامونه به مول بولو ځکه چې ټلیفون نشو اخیستلی. عبدالغفار د لشکرګان لیکي د واکسین ځینې رضاکاران خپله دنده سمنه اجرا کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په لشکرګاه او ګرشکول سوالوي کې د پولیو واکسین اجرا کیږي، خو په نورو لسول سوالوي کې د پولیو واکسین نه اجرا کیږي ځکه چې د سیمې جګړه ځپلې دي. عبدالغفار د هلمند په لیکي وای د هلمند په لرو پرتو سیمو کې چې خبری رسنۍ نشته د واکسین په اړه عامه په هواوی چارواکي